द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ग्रान ओरिजिन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे नंद ज़ियारत रस द काल 2018 द दिसंबर मियाश्ते वो मनेटरा دا وقت په پاکستان کې د سهار اتنیمې په افغانستان کې 8 بجې دي او دلته واشنگټن ڈی سی کې د شورو ورځ ده او د شپې 10:30 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو رډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه عدنان رشید هرکلی ویم د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی تیره ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه منلی چې یروشلم د اسرائیل سر خار دی او په دغه اړه یې یو سند هم لاسلیک کړی د صدر ټرمپ په دغه اعلان باندې د نړۍ یو شمیر مشرانو اندېښنې ښکار کړي د فلسطین صدر محمود عباس وایي دې سره به په سیمه کې حالات نور هم خراب شي او تشدد به سیوا شي د پاکستان غیر دولتي تنظیم اثار خپل کلیز رپورټ کې ویلي خیبر پختونخوا صوبه کې د ماشومانو د سکولونو نه د وتلو شرح 1% زیاته شوي خو د صوبایي تعلیم محکمې یو اعلی چارواکی رفیق خټک دغه رپورټ ردوي او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره تیره ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه منلی چې یروشلم د اسرائیل سر خار دی او په دغه اړه یې یو سند هم لاسلیک کړی ښاغلی ټرمپ ویلي دغه یو حقیقت دی او دا به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ګټور وي مسلمانانو او د نړۍ نور مشرانو د صدر ټرمپ په دغه فیصله باندې اندېښنې ښکاره کړي د اسرائیل صدر بنجامین نتنیاهو دغه یو تاریخي ګام بللی خو د فلسطین صدر محمود عباس وایي دې سره به په سیمه کې حالات نور هم خراب شي او تشدد به سیوا شي په دغه اړه ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ د امنیتي کونسل غونډه رابللې ده هم په دغه اړه د مسلمان هیوادونو تنظیم او آی سی غونډه به په 14 دسمبر استنبول کې کیږي د پاکستان غیر دولتي تنظیم اثار خپل کلیز رپورټ کې ویلي پښتونخوا صوبه کې د ماشومانو د سکولونو نه د وتلو شرح 1% زیاته شوې ده خو د صوبایي تعلیم محکمې یو اعلی چارواکی رفیق خټک ډیو رډیو ته ویلي دغه رپورټ غلط دی او وایي ډېر زر به په دې اړه سرکاري شمیرې ښکاره کړي دا اثار د رپورټ تر مخه خیبر پختونخوا کې په کال 2015 کې پسلو کې 14 ماشومان د سکولونو نه بهر وو خو ولې په کال 2016 کې دغه شمیره 14 ته رسیدلې ده په صوبه کې د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکی عمران ټکر ډیو رډیو ته ویلي اثار یو مستنده اداره ده او دغه شمیرې صحیح کاری د هغه په وینا غربت آبادۍ کې زیاتوالی او د استادانو سختو رویو له وسه ماشومان سکولونه پریږدي پاکستان کې د سوشل میډیا او د امن مبارزې لپاره کارکوونکی 40 کلن رضا خان د پنجاب سرخر لاهور نه بېدرکه شوی دی د هغه رور حامد ناصر وایس امریکا اردو څانګې ته ویلي رضا خان په ورستو کې په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو احتجاج د مذهب سپکاوي او تندروي په موضوع یو آزاد بحث لپاره یو غونډه راجوړه کړې وه رضا خان د خالی ورځ نه بېدرکه دی او د هغه موبایل هم بند دی دې نه وړاندې سوشل میډیا دوه فایلین عاصم سعید او وقاص ګورایا بېدرکه شوي وو د خوښې کېدو وروسته هغو تورونه لګولي وو چې د دغې په شا د پاکستان استخباراتي ادارو لاس وو خو د پاکستان پوځي عسکرو تل دغسې تورونه رد کړي دي افغانستان د امن شورا په اول ځل په طالبانو باندې غږ کړی چې دوی کولی شي د امن خبرو اترو لپاره په کابل او یا د خپل خوښې بل یو هیواد کې دفتر پرانیزي تیره ورځ د شورا یو چارواکي محمد اکرام خپلواک خبریالانو ته ویلي دوی بغیر د شرط نه طالبانو سره خبرو اترو ته تیار دي طالبانو په سمدستي توګه دغه وړاندیزونه رد کړي او وایي موږ په هیواد کې د خارجه پوځونو پر ضد جنګیږو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته ویلي اصلي مسله په افغانستان کې غیر ملکي پوځیان دي هغه وایي موږ ته هیڅ ضرورت نشته چې په کابل کې خپل دفتر کولاو کړو ولې چې د نیم نه زیات افغانستان زموږ په ولقه کې دی د کال 2013 راسي طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر هم لري د د پینټاګان چارواکي وایي دا وخت لږ تر لږه 2000 پورې امریکایي عسکر په شام کې موجود دي. دا شمیره د هغه شمیرو نه څلور چنده زیاته ده کوم چې دین وړاندې امریکایي چارواکو په ډاګه کړی و. د پینټاګان چارواکي وایي تازه شمیرو مطلب دا نه دی چې دغه جنگ ځپلې سیمې ته نور پوځونه لیږي، خو دې نه معلومیږي چې پخوانی شمیرو کې ډېرې غلطۍ وي. ورستۍ شمیرې د دفاع وزیر جیم میټس د هغه امر په رڼا کې ترتیب شوي چې څنګه پینټاګان په شام او عراق کې خپل پوځونه کار اغستلی شي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زمن اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږ کې تاسو خبرونه واوریدل او سره زو رپورټونو طرف ته. تیر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه منلی چې یروشلم د اسرائیل سر خار دی او په دغه اړه یو سند هم په وایټ هاوس کې لاسلیک کړی دی، خو مسلمانانو او د نړۍ نورو مشرانو د صدر ټرمپ په دغه فیصلې باندې اندېښنې ښکاره کړې دي. نور تفصیل راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د هیواد د لسیزو راهیسې خپل کړې شوې پالیسي بدله کړې ده او یروشلم یې د اسرائیل د سرخار په توګه منلې دی او تل ابیب نه یې د امریکا سفارتخانه یروشلم ته د وړلو عمل پیل کړی دی. نن موږ حقیقت منلې دی چې یروشلم د اسرائیل سرخار دی. دا د حقیقت منلو نه پرته بل څه خبره نه ده. صدر ټرمپ وویل چې د دې اعلان مطلب دا نه دی چې امریکا د پایدار امن د ژمنو نه پشا شوې دی. ښاغلی ټرمپ وویل چې دوی په یروشلم کې د اسرائیل د خپلواکۍ حدود نه دي ټاکلي او نه د لانچمن سرحداتو فیصله یې کړې ده. د دې فیصله به دواړه فریق خپلو کې کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو دا یو تاریخي فیصله بللې ده. صدر ټرمپ یروشلم د اسرائیل سرخار بللو په دې تاریخي فیصله ستا ډېره مننه کوو. یهودیان او یهودی ریاست په تل ستا شکر گزار وی. خو د فلسطین صدر محمود عباس ویلی دی چې د صدر ترامپ فیصله داسې ده چې امریکا د امن د دریم غړي توب نه پشا شوې دی. د ترامپ فیصله د یروشلم حیثیت نشي بدلولی او نه اسرائیل ته قانوني جواز ورکولی شي، ځکه چې یروشلم د فلسطین عرب اسلامي عیسائی خار او د فلسطین ابدي سرخار دی. د فلسطین مذاکرات کار صاحب برکات وای د صدر ترامپ د اعلان جاج اخستلو لپاره به د فلسطین مرکزی شورا رابلی او آینده کې خپل تګلارې بټاکی. د حماس مشر اسماعیل هانیه ویلی دی چې د فلسطین ولس په دا سازش کامیابیدو ته نه پریږدي او د خپل خاورې او مقدس ځایونو د حفاظت لپاره به ټول لارې خپلوي. د سعودي عرب مطبوعات وای باچا سلمان د نهې پورس صدر ترامپ ته په ټلیفون ویلی وو چې یروشلم ته د امریکای سفارت وړلو لوجې په ټوله نړۍ کې مسلمانان راپارېدلی شي. پاکستان، ترکی، قطر، اردن، مصر، ایران او نور مسلمان ملکونو د صدر ترامپ په فیصله اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې دې سره به په سیمه کې حالات نور خراب شي او تشدد به سیوا شي او د امن لپاره خبرې اترې به د منځه لاړ شي. د ترکی صدر طیب اردوان او د اردن باچا عبدالله د 55 مسلمان ملکونو د تنظیم یا او آی سی بیړنۍ غونډه د راپللو غږ کړی. د صدر ترامپ د فیصلې نه 100 ساعته وړاندې د مسیحانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس هم ویلی وو چې د یروشلم په حقله په یورو غلی نشي پاتې کېدلی او غوښتنه یې کړې وه چې د عقل نه کار واخیستی شي او د وړاندې نه په نړۍ کې جاري شخړو کې به نوره اضافه ونه کړي شي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټانیو ګوټیرس د زغم او کلارۍ غږ کړی دی او ویلی دی چې د یروشلم د حتمی حل فیصله به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد په رڼا کې دواړه ډلې د خبرو اترو د لارې کوي. د تشویش په دې وخت کې زه دا واضح کول غواړم چې د دوو ریاستونو د حل نه بغیر بل لاره نشته، پلان بي نشته. د فرانس صدر ایمانوئل مکرون د یروشلم په حق له د امریکای فیصله افسوسناک بللې ده او ویلې دي چې فرانس د ملګرتیا نه کوي. د ویلې دي چې دا فیصله د نړیوال قانون په خلاف ده او د ملګرو ملتونو د قراردادونو هم خیال نه دي ساتل شوی. چین، روس، برتانیا، جرمنی او نور یورپی او نړیوال ملکونو هم د صدر ټرمپ په فیصله خپل اندېښنې څرګندې کړې دي.
دا دیو رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva@voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سلیکي deewaradio@voanews.com چې دا سی به لیکي voanews.com.
اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته وکي تاسو د ارباب محمد علي رپورټ فوریدو چې امریکای د یروشلم خار د سرخار په توګه باندې منل دي د اسرائیل سرخار په توګه باندې منل دي. همدغه شانتي قدمونه اوریدونکو تاسو پر ډیو ریډیو په خبرونو کې ورته وی چې په جون کې د سعودي عرب په مشرۍ کې یو شمیر عرب هیوادونو د قطر سره خپل اړیکې ختم کړې وي. دغه علت څه و؟ په دغه اقلا باندې زمنګ همکار مختار خلیل تاسو ته لپاره یو مضمون راوړی دی تاسو ته وړاندې کوم.
سعودي عرب د خلیج تعاون د کونسل د ټولو نه لوی مضبوط او اهم غړی ملک دی. خو سعودي عرب د روان کال په جون کې د کونسل یو غړی ملک قطر سره په دې وجه سفارتي تعلقات ختم کړل چې قطر ترهګرو سره مالی امداد کوي هر کله چې قطر دې تورونو نه انکاري دی. د امریکای د مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو تازه غنه کې قطر سره د سعودي عرب د زړه بداوی په حق له د نامتو زنانه لیکوالې ایان هرسیالی یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته قطر سره د سعودي عرب د دشمنه شاته سازش. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې قطر سره د اسلامي ترهګرو د مالی امداد په الزام کې د سعودي عرب تعلقات ختمېدل خپله د سعودي عرب د ځان پورې خندا ده، ځکه چې سعودي عرب په خپله د اسلام د بنیاد پرسته سلفي مسلک د خورولو دپاره د ډېرې مودې نه بې کچه زیاته پیسه ټکه خرچ کوي او په دې لړ کې توندلاریتوب سره ډېره نږدې واسطه ده. ښکاري داسې چې سعودي عرب قطر سره د ترهګرو د مالی امداد په سر د تعلقاتو خرابولو د واویلا په جوړولو د دنیا پام د خپلو سرحدونو دننه د راپورته اړیګړي نه بل طرف ته د اړولو کوشش کوي. مضمون زیاتی چې د سعودي عرب نوی ځوان عمر ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان د خپل ملک د جدیده کولو او د سعودي عرب د معیشت په تیلو د تکیه کولو نه د خلاصولو پوخ نیت کړی دی. د ده په ایجنډا کې د تجارت د فراخولو، د زیاتو روزګارونو پیدا کولو او ټنګ ټکور نه د بندیزونو لرې کولو خبرې شامل دي. خو د ده د ایجنډې د عملي کېدو په لار کې دولوي خوندان شته چې په کال 2013 کې د سر راپورته کولو امکان دی. اول خو د محمد بن سلمان د ولی عہد جوړولو د فیصلې د ممکنه مخالفت راپورته کېدو لوی اندېښنه موجود ده، ځکه چې د سعودي عرب د خفیه ادارې د پخوانی مشر د شهزاده محمد بن نایف د تخت د وارث د عہدې نه په لرې کولو، کور کې په نظر بند کولو او تیره میاشت د هغه د ټولو بینک کاتو په بندولو شهزاده محمد بن سلمان ځان له لوی مشکلات پیدا کړي دي. دویم خند د د اصلاحاتو د منصوبی په لار کې د وهابي مسلک عالمان دي، ځکه چې دا عالمان به نوموړی ولی عہد چری هم خپلو منصوبو کامیابېدو ته پرېنږ دي. نیویارک ټایمز لیکي چې ولی عہد محمد بن سلمان د قطر خلاف د سره په نه ادرېدو ځینې نامتو عالمان گرفتار کړي هم دي. وهابي عالمان او د دې مسلک عقیدتمند په ګرد دنیا کې اسلامي نیټورک او جهادي تنظیمونو سره ډېره نږدې رابطه لري. قطر او ترکی د طالبانو او د اخوان المسلمین مضبوط مرستیال ملکونه دي او دوی به یقینا چې د شهزاده محمد بن سلمان د منصوبو په ناکامه کولو کې سعودي عالمانو سره ټینګه ملګرتیا کوي. سعودي قیادت د خپل مخالفت جواب قطر سره د خپلې دشمنۍ د ګرمولو په ذریعه ورکولی شي، ځکه چې همدا کار سعودي قیادت په کال 2015 کې یمن کې د جنگ په تودولو کړی و. مضمون زیاتی که سعودي ولی عہد محمد بن سلمان خپلو منصوبو کې کامیاب شو نو د سعودي عرب خلک به د خپل ملک د یو ویشتمې صدۍ د یو جدید ملک د جوړېدو له سببه د نوو نوو موقعو او ازادو خاوندان شي او دنیا به د اسلام د سخت انقلابي او خونړی وهابي مسلک نه خلاص شي. خو نیویار ټایم د خپل مضمون په اخر کې دا هم لیکلی دی چې سعودي ولی عہد محمد بن سلمان که په خپلو منصوبو کې ناکامه شو، نو سعودي عرب به یو ځل بیا د سخت دریځ اسلامي مذهبي توندلارو لاس ته لاړ شي، او د کال 1900 نه پس چې د ښځو د حقونو په لوري څومره پرمختګ شوی دی دا به په اوبو لاهو شي. ملک با اقتصادی او اولیزی لحاظ سره کلونه کلونه نور هم رستو لار شی، او د سعودی عرب د خزانی خلب یو زلبیا گرد دنیا کې په خصوصی توگا اسلامی ملکونو کې د تندلاری وهابی اسلامی مسلک د خورولو د پاره پرانسته شی، چې اثرات به د مشرق وسطانه علاوه د افریقی سویلی ایشیا او د یورپ په ملکونو هم پریوزی.
ڈیوا ریڈیو
د ڈیوا ریڈیو خبری اعلان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیوا ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي.
قدرمند اردن کو تاسو ډیو ریډیو ته غوږی. بشری حقوقو تنظیمونه وایي چې پاکستان د خبر اعلانو لپاره یو خطرناک هیواد دی، او وجه یې دا ده چې هلته کې د اظهار رای ازادي نشته ده. همدغه شان په ورستو کې په پاکستان کې سوشل میډیا فایلین لپاره ژوند تیرول چې دی هغه هم ګران شوی دی. د سوشل میډیا او د امن مبارزې لپاره کارکوونکي سلویح کلن رضا خان د پنجاب ستر خار لاهور نه بې درکه شوی دی. په دغه اقلا باندې نور تفصیل سره زمونږ همکار زید خټکی په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان کې په ټولنیزو رسنو د امن لپاره یو فعالتن په اړه ګمان دی د پنجاب لاهور خار نه تښتول شوی. سلویح کلن رضا خان د هغې وروستو بې درکه شوی کله چې هغه خالی په ورځ اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله پر لت په مناسبت هیواد کې تندروی او مذهب پسپکاوی د یو بحث انتظام کړی وو. دغه سرګندونې د رضا خان ورور حامد ناصر وایس اف امریکا ته کړي. حامد ناصر ویلي پولیس سره یې هم شکایت درج کړی او پولیس ورسره پوره همکاري کوي. خالی په ورځ انتظام شوی دغه بحث کې رضا خان حکومت باندې سختې نیوکې کړي وې چې په زرګونه تندروه خلک یې سرخار کې دوو اونو لپاره احتجاج ته آزاد پرېښودلي وو. دغه احتجاج کوونکو چې تعلق یې تندروه مذهبي ډلو سره وو غوښتنه کوله چې د پاکستان قانون وزیر دې استعفا ورکړي، چې پرې دغه خلکو تور لګولی وو د پیغمبر اسلام د ختم نبوت په حق له یو جمله یې د پارلمان د نوي قانون نه لری کړی وو. دغه احتجاج وروسته هغه مهال تشدد شکل اختیار کړو کله چې پولیسو احتجاج کوونکو باندې د قوت استعمال وکړو. دغه احتجاجونه وروسته د هیواد نورو خارونو ته وغځېدل، او آخرکار حکومت مجبوره شو چې دغه خلکو مطالبه ومني، او د پاکستان فوج په درېمګړی توب یې دغه احتجاج کوونکو خپل پر لت ختم کړو. د تندروا فکر د لګکیو د حقونو او هیواد کې د مذهب سپکاوی د قانون غلط استعمال پر ضد فعالیت ترڅنګ رضا خان د هند سره د ملګرتیا هم ډیر حمایت کولو. د پاکستان او هند ترمنځ ملګرتیا ټینګولو لپاره یې آغاز دوستی په نوم یو منصوبه هم پیل کړی وه. د رضا خان دا بیدرکی په داسې حال مخې ته راغلی چې سپریم کورټ ته د بیدرکه خلکو په هکله جمع شوي شمېرې ښایي 1498 بیدرکه تنانو کیسونه لا هم دغه شان پراته دي. لاهور کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکی مهدی حسن د رضا خان تختول غندلی او وایي پاکستان په شان هیواد کې دا خبره واضحه ده چې دغه بیدرکه کې د چا لاس کې دی شي. مهدی حسن وایس اف امریکا ته ویلي یو روشن فکره فعالتن چې حکومت او فوج باندې نیوکې کوي نو بیا د هغې قیمت به هم ورکوي. دی وایي د هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې د هیواد د استخباراتي ادارو لخوا ترسره کیږي. پاکستان کې د بشري حقونو فعالین یری سرګندوي چې د رضا خان تختول یو بله هڅه ده چې هیواد کې د حکومت او فوج مخالفه غږونه غلي کړی شي. دوی د ټولنیزو رسنو هغه دریو فعالانو ته هم اشاره کوله چې دې کال اوله کې بې درکه شوي وو او بیا څو اونۍ وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي وو. دغه بلاګرانو باندې د مذهب سپکاوي تورونه لګول شوي وو. خو څېړنکاران وایي اصل کې دوی سیاسي بیداری او بشري حقوقو لپاره غږ پورته کولو. ورستو دغه دریو بلاګرانو کې آسم سعید او وکاس ګورایا نومې تنانو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI باندې تور ولګولو چې هغوی تښتولی وو او ورباندې تشدد کړی وو.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
قدم د اوریدونکو تاسو د ډیور ریډیو سارنې خبرونه ته غوږی. دغه خبرونه تاسو د هر وخت هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپګونه 9 بجو پورې او د افغانستان په وخت 8:30 بجو پورې اوریدلی شي. په دغه خبرونه کې کم رپورټونه مرکې تاسو دوباره اوریدل غواړئ نو دغه لپاره زمونږ د فیسبوک پته ده VOA ډیوا. تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه نور رپورټونه او تازه خبرونه زموږ په ویب سټ باندې هم وګورئ او دغه لپاره زمونږ د ویب سټ پته ده voadivaradio.com. که تاسو غواړئ چې تازه خبرونه ځان خبر کړئ نو په ټویټر باندې مونږه فالو کړئ او تاسو کولای شئ چې دغه تازه خبرونه کم چې مونږه شریکو په ټویټر باندې تاسو ترلاسه کړئ. دغه لپاره زمونږ د ټویټر پته ده voadiva. قدم نن ورځې کو هم راځو یو بل رپورټ چې ویل کېږي د پاکستان یو غیر دولتي تنظیم آثار خپل یو کلیز رپورټ شایع کړی دی. دغه رپورټ کې ویل کېږي چې خیبر پښتونخوا صوبې کې د ماشومانو د سکولونو نه د وتلو شرح یو کې 1% اضافه شوی ده. خو د صوبایي تعلیم محکمې یو اعلی چارواکي ربیع خټک دغه رپورټ ردوي. نور تفصیل د دغه اقلا باندې زمونږ خبريال احسان محمد خان راکوي.
د اثر په نوم د غیر دولتي سازمان په خپل راپور کې وایي په کال 2018 کې چې د شپږو کلونو نه تر 14 کال عمر شپږ 80% ماشومان سکولونو کې داخل شوي. خو دغه راپور ښایي بیا د هغه ماشومان شمیره هم زیاته شوي کوم چې د سکولونو نه بهر پاتې دي. د راپور د شمیرې تر مخه 9% ماشومان هغه دي کوم چې چرته په سکول کې داخل شوي هم نه دي. خو بیا 15% هغه ماشومان دي چې د بیلو لتونو د سکولونو څخه بهر شوی دی. دغه راپور وای 2015 کال کې 10% ماشومان د سکولونو نه بهر وو. خو په کال 2018 کې دغه کچا تر 14% لوړ شو. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي ډایریکټر رفیق خټک ډیو رادیو سره خبرو په وخت دغه راپور کې خودلی شمیرې رد کړي. خو حکومتي یا د تعلیم محکمې لخوا تر سره شوی سروې راپور د شمیرې سرګندولو څخه هم ډډه وکړه. په اړه نوموړي وویل
زه خپل باندې دې خبرې ته تیار نه ما چې زمونږ او تفکر ماشومان چې مونږ ورته وایو چې دا غاز یاد شوی دي. مونږ خپل ډیپارټمنټ په دې باندې سروې کړی دا سنسس ریپورت شې دا مو شایع شي ګورمنټ یې شایع کوي نو چې کله هغه شایع شي نو تاسو ته به دا ټول فیګر وړاندې مخې ته راشي. دا هغه فیګر زمونږ لپاره ډېر حوصله افزا دي. نو هغه خپل نیمه ولکه ماشومان جوړیږي چې هغه د سکول نه بهر دي او دې کې بیا نه لکه ماشومان داسې دي چې د هغو عمرونه د 11 کالو نه ونیسه تر د 14 کالو پورې دي چې هغه د سکول ګوینګ چلډرن د عمر نه زیات دي.
د ماشومانو د حقونو دپاره کار کوونکی عمران ټکر په وینا اثر یو منلی شوی غیر حکومتي سازمان دی چې د دوی راپور د حقیقت پر ضد نشي ګڼلی.
نو آیا دغه بې
د اثر د دغه راپور تر مخه په سرکاري سکولونو کې داخل شوی ماشومانو کې 25% هلکان او 18% جنکۍ دي، او هم دغه کچه په شخصي سکولونو کې سرګنده شوی، چې دا ښایي د جنکو په سکولونو کې شمیره نوره هم ښکته ده. یو خوا چې د خیبر پختونخوا دننه د تعلیم کچا سیوا کولو په لړ کې حکومتي داوی اورېدې کیږي، نو بل لوري خپل د حکومت د سروې راپور لا تر دې دمه نه دی سرګند شوی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
قدرمن اوریدن کو تاسو ډیو ریډیو ته غوږی، او قدرمن اوریدن کو تاسو په تبي چې حکومت، وفاقي حکومت په پاکستان کې دا اعلان کړی و چې په کم علاقو کې خلک بجلی بیلونه ورکوي، او هلته کې د بجلی تارونه خوي او هلته کې بجلی نه ځای کیږي، نو حکومت په دغه سیمو کې لوډ شیډنګ نه کوي، یعنی 24 ساعته به بجلی خلکو ته ورکول کیږي. خو په چرسده کې ځینې کسان دي هغه دا شکایت لري چې مونږه خو بیلونه هم په ټایم ورکو، زمونږه د علاقې تارونه هم خدي، خو بیا هم د هغوی په 24 ساعته کې صرف 12 ساعته په کور کې بجلی وي. نور تفصیل سره زمونږ خبریال ارشد مومن په دې باندې یو رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
خبر پختونخوا قبایلی سیمې زیاتره ولس اوس هم د شپږو ګنټو نه تر 18 ساعته پورې د بجلی نشوالي سره مخ دي. د توانی وزیر اویس لغاری ویلي کومو علاقو کې چې د بجلی زیات د 10% نه کم وي، په هغه علاقو کې به لوډ شیډنګ نه کیږي. چرسده کې یو دوکاندار محمد عمران وایي 12 ساعته بجلی نشوالي روزګار ته زیان رسولی دی.
12 ساعته موږ دوکان کې وخت تیرو، په هغه کې 6 ساعته بجلی راځي او 6 ساعته نه، نو د دې یو د وجه زموږ په روزګار باندې نیم په نیمه اثر پرېوته دی، او موږ ته پیسې لکه مخکې به چې 0 روپۍ ګټلې نو اوس 1500 روپۍ ګټو.
د توانی وزیر اویس لغاری ویلي چې 8600 فیډرو کې په 15000 فیډرو لوډ شیډنګ ختم کړی شوی، او 83% صارفینو ته 24 ساعته بجلی ورکړل کیږي. په دغه کې 309 فیډرې د پېښور الیکټریک سپلای کمپنۍ، او یو کم 10 فیډرې په قبایلي علاقو کې د لوډ شیډنګ نه مستثنا ګرځول شوي دي. د چارسدې بجلی محکمې یو SDO تحسین الله وایي د دوی هر میاشت د 50% تر 80% پورې لاین لاسیس کیږي، او اکثر له صارفین غیر قانوني کنکشنو د لارې بجلی استعمالوي.
خلک مطلب دا چې مخکې نه مېلت شوي نه دي، عادت هم دي ډېر، 40 سال نه 50 سال نه، نو موږ دا ریکوست ورته زموږ چې مهرباني وکړئ دا کونډې ختمې کړئ، او خپل راشه ما ته میټرې بالکل چسستا سو کاسټ دی اکچوال په بینک کې جمع کړئ، 5220 روپۍ دی یا اینوال سمره چې تاسو سرکاري طور سره فیس ته او ځان ته میټرې ولګوي، دا دی په انټرسټ کې هم ده د پبلک، او زموږ په انټرسټ کې هم ده د ادارې چې موږ ته ریکوري راشي.
د خیبر پختونخوا بجلی محکمې ویان شوکت الله وایي که غیر قانوني کنکشن ختم کړی شي، نو ټولې صوبې ته 24 ساعته بجلی هم ورکولی شي.
تقریبا 2500 ډیماند دغه ټایم کې استعمال ټایم کې 2000 پورې ورسي، او سپلای مونږ ته چې څنګه زموږ کوټه دا پوره ملایږي، مونږ ته کمی نشته.
وفاقی حکومت وای د بجلی موجوده پیداوار 14000 میگاواټ نه زیات دی، او د ضرورت نه 2000 میگاواټ زیات بجلی پیدا کوي. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
قدمونه اوریدونکو هم دې سره د ډیو ریډیو سهارنۍ خبرونې سرته رسي. ډیو ریډیو همکاران به د پاکستان په وخت مازدیګر 6 بجې او د افغانستان په وخت 9 بجې ستاسو په خدمت کې حاضرېږي. تر هغه دمه تاسو کولی شئ چې د مشال خبرونې په دې چپو باندې واورئ. زستا سکور باد نند رشید د پروڈیوسر وکیل خان او انجینئر ڈیوڈ میگنس سره تاسو نه اجازه غواړم. د لوی الله پامان.